په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانی او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وای د ټاپی پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت له نور ښه شي. د پاکستان فوج وای په سربیا سب عملیاتو کې لوی کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د روس په یو روغتون کې د اور لګیدو په پیښه کې 21 کسان وژل شوي دي. اوس ته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ په شکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګیس ته پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکاباد کې پیل شي او نن د پرانستنې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوری په دې اړه بدون مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس ته پایپ لاین د پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرولل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1515 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 300 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وشلو د ترهګرۍ سي جګړه کې ستري بریاوي ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوسټ د ماډي کو سانګي اي اس پي ار لخوا پرن پخپرې شوی خبر پانه کې ویل شو دي چې 2400 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیا سب عملیاتو کې 3400 امنیتي کارکونکو وجل شوی او 1400 زخمیان شوی دي. فوج وای په تیرو 300 میاشتو کې 1200 عملیات کړی دي. د فوج د بیان پاړه سلوال لا تروسا سنه دی ویلی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی ځینې هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بیطرفه پولیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پلازمینه شکاباد کې جوړ شوی وینا کې وکړي. د خبر پانه لمخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې په یو مشر ډي اس پي جان ساده خان ډسې کړې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جان ساده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼي سره نږدې په ډزو سخت زخمي کړی دی. د پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅه کیږي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې یوه خبري غونډه ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نخکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خراب دي شي. د سند حکومتي چارواکو د چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه له مشال ریډیو ته سن دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه خبرو تر وروسته 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې به په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی تر 2 ډیګري سینټي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سینټي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نورې هم هڅې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي دا مایده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقعه په لاس ورکوي. دغه سي د جرمني چانسلر انګلا میرکل د یو تاریخي مایده ګرځولې او ویلي دي چې په دې خبره ډیره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره منتیا او خدا. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغیانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 21 تنه وجل شوي او 2 درک دي. د آر آی ای د راپور له مخې د اوکراین له پولیس سره نستې الف یوروفکا کلی کې د اور د زینه د 1900 کسانو مړی راوصل شوي او د 2 تنو بیا په اسپیتال کې صبر کړی دا اور چې 100 ساعته دوام درلود وجې د بجلی خرابي خودل کیږي. په مونټی نیګرو کې لکتر لگا 2000 کسانو د دغه هواد په نیټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهره کړي. دا په داسې حال کې دا چې د بالکن دی وړو کې هواد مونټی نیګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې. د احتجاج چې پرون د پارلیمان بهر د 500 زیاتو کسانو وکړ د روس پلوه اپوزیشن ګوندونو لخوا رابلل شوې وو. دغه روسي پلوه اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې په نیټو کې د مونټی نیګرو د شاملېدو مسأله دې د ټولپوښتنې له لارې هواره کړل شي. اور رستے خبردار چې د مغربي افریقا د یو وړي کې هواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت لوجه خپل هواد اسلامي جمهوریت اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریت په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو لوجه د هواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 ملیون آبادی کې 90% مسلمانان دي. د هواد په 1915 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د ریپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې نیسی اجمل واندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپی په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانزغونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغو اقتصاد هم پیاوړی کړي.
دغه سیمه ایزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته.
د کبالی سیمه لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر ضرب د خیبر جنسیا د تیرا بیرته ستنو شو کورنۍ ته مالی مرستې ورکول پیل کړي. د هم یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
دلته وجنګي دل ورورم بګه شهید شو اوس په خو کې هم ټارګټ پټ ګرځو کاروبار نه شو کولای ار سره نه پاتې شو مړې ژوندې ار.
او په خبر کې د خزو د حقوقو یو فعال وای په خیبر پختونخوا همدارس قبایلی سیمو کې خزه وهلې ټکولې ول بنیادی انساني حقوقو محروم ساتل کی.
وال شکل ول موږ په پختونخوا کورونا کې د ډیر زیات موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته
دی. یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هله دال مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ورنه موضوع نن پښکبات کې د ګاز د هغه پایپ لاین د جوړولو کار پر رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز بعد افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپی په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سره بیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند ناورو.
د 1.8 میلیارډ ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی شکابات ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د ټلیفون لاري د دې پروژې په اړه خبري کړي او هغه د ټول سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لا بیل اړخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته د ګاز د لیک د پروژه ل درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د ګازو د ترانزیت لاري هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور خلونه د سپګوت کړل
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب ګاز، او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کوم هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي غاز او حتی از موږ تولیدي غاز د افغانستان د به هم د دې نلیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال شي. درېمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابره شي او ونډه په پکې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپ لاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیرونی په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندي شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دي.
ډیره مهمه ده ځکه د لومړي ځل لپاره سیمهییز هیوادونه لکه هند، پاکستان، د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمهییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي، اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپی پونوم د ګازو د پایپ لاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپ لاین به چې 1015 کیلومتر اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټه او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپ لاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپ لاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوایی په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته چیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3,400 وسلوال وجلی او د غوی یو شمیر مرکزونه هم لمنځه وړي دي. نوموړي همدارز ویلي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوځ 438 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پیښور د مشال ریډیو د خبريال پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیس ته سرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب ازب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده. تر هغه وروسته یې ماته کړې او دغه نتورک یې لمنځه وړی دی. دا سرګندونې د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شمې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې کړي دي. ښاغلی باجوا دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب ازب عملیاتو کې 3,400 وسلوال او همدار 438 امنیتي ساتونکي مړي او 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه وروسته 10 مرکزونه او روزنځینه هم لمنځه وړل شوي دي. د باجو پیونا تر اوسه پورې 11 پوځي محکمو ته تر هغه 132 قضیې لیږل شوي چې 55 قضیې پریکړې ته رسیدلي او 8 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو 10 مهمو تر هغه ته سزا هم ورکړې ده. د پوز ویان همدارز وای د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12,200 عملیات تر سره کړي چې لامل یې 3 مهم تر هغه وجلی او شاخو 1,000 نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېدل چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 50 کسانو وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوه کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس ته په نږدې سیمو کې تسویې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر جنسای د تیرا د بې کورشو خلکو مالی مرستې دغه ادارې ته رسیدلی و ده چې دغه خلکو ته به د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډونو له لارې دغه مرستې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2014 کال کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینوار له سیمې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه موږ جرمی کوارت باندې موږ ته هم جوړ کړل دي تا اے ٹی ایم کارت ودی ته ملاوی اے ٹی ایم کارت ومور کوي سیم کارت ومور کوي او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی کنه څوک چې دانی دا نه اخلي هغه ته موږ پیسې نه شو ورکول نه ته اوس دا سیستم دی سره او ار یو کاست په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک نه بهر وي یا وفات شوی وي یا هغه وي او دا غي پیسې بل څوک اخلي نو هغه لپاره هغه فارم آل ریډي چې کوم هغه الټرنیټ بینیفیشری ولا دی هغه پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا هم تر هغه ای ته نه پاسو دی خپل اے ٹی ایم کارت او سیم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردي په دې حق له خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالي یو خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پوری بینکونه نشتا او دا د پیښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته ارزي بینک د تیرا د پارا راکړو چې داخله کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا ډېر ښه.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2014 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې دا خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د مومند جنسای د خوایزو او بایزو د امن لخکرو هغه غړي چې له طالب وسلوالو سره په جګړو کې وجل شوي دي، کورنۍ وای د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمنه په سر واغستې او زیاتوي چې اوس یې هیڅوک د پښتنې نشته. د وجل شو امن لخکریانو خپل خپلوان مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو له ویرې په ښکاره ژوند نشي کولی او دا چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد ایجنسی کې د طالب وسلوالو په ضد حکومتي اپریشن مرستیالان او ورستو د امن لخکرو یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې وژل شوو کې د خوایزو او د بایزو په شمول په ګرد محمد ایجنسی کې 1000 تنان وو چې پکې 200 د عسکري قوتونو غړي او 800 ولسی وګړي لکه امن لخکریان د سیمې عمومي مشران او د پولیسو ضد کارکونکو شامل دي. د ځینې دغه شاند وژل شوو د کورنیو د غړو سره مې خبرې کړي.
زما نوم ملک رحمان دی، زه خوګاخیل یم. زما ورور ملک ویدګل نامه و. مونږ په خور کې کاروبارونه کول، حکومت حکومت منگا تا ویل چراشی دلتا امن راولی دت منگرال دو حکومت پدا غبانی دلتا امن لشکر جوړ کو دلتا وجنگی دلو رورم پک شهید شو اوس پی خو کی همنګ ټارګټی پی خور گنی سوسی د منګ اسلام آباد کی پټګرزو کاروبار نو شو کوله ار سرانه پاتې شو مړی ژوند دی ارس
دغه تران چې د امن لخکریانو سره تړاو لرلو وی ویل چې هغه په پی خور 400 او یا په کوم بل ځای کې هم محفوظ ندی حبیب ګل چی اورورې په تر هغه کې وجل شوی وای
زرګر آباد کې مونږ کاو او چې مونږ یو کوم مانځنه راوته نو کوڅه کې وښته تقریبا 2.5-3 کال وش کور مشرو بس آغا وفات شو او مونږ بس بل روزګار کو لګی بس پر دې مزدوران شاګردان کو
مومن خان د خوایزو وسیدون کې اوسپینګری او هغه وای چې دغه یو ماشوم زوی د وسلوالو لخوا اول وتختول شو او ورستو او وجل شو
زما زوی طالبان و نیو سره بل مرګره لاس دور سکلن بو ویله زلمیو مغه ځان سره بو ته سمو بو د پس مړې کورا وړو پغره کې واچو جواب
معلوم
ګټي ورنم سوي دي هغه به ته آبادول نه شو چې وو هغه نن ټول لاس وتی دي اوس پردې مینو کې پراته وایو ری دا ځان چې ته مزدوري کوو کوم دند چې د حکومت را سره واغې مران سره خصې لخت د حکومت سره نشته دي
بل خو حکومت چارواکي وای چې اوس په سیمه کې امن راغلي دي او د حکومت لخوا هم د دې سیمې لپاره واړه او لوی د ترقې پروجکټونه شروع کیږي چې به پردې خلکو خېګړه وشي شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د مشال رادیو د اوریدونکو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او همداراز بلوچستان کې د خځو پر ضد تاوتریخوالی پیښې ورستر بلې په زیاتې دودي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وای د خځو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او په خبرې چې همدا وجه ده چې د خزو د حکومت د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوی قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نیوی کلی کې یو سړی خپل مېرمن اول وسوځوله او بیا یې ووجله. انیس اجمل په دې موضوع رپورت لري.
د تیر سیارت پر رست کوټه پانیوی کلی کې یو خصه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. د بداسې حال کې دا چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتلا سخ کال په بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او رد فاونډیشن ویاند آسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد له وجې د خصو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
تاسو بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کوم وګړي او شو او د کوم ځنانه شي کوم دی دوی اوس وزوله کوم خو ولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یو خزه وجل کی پدکشې په حساب کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درې مورز یو خزه ځان وښني په سلورم مورز باندې شي کوم دی یو خزه اغوا کی او په شپږم مورز باندې د غیرت په نوم باندې خزه شي کوم دی د خیبر پښتونخوا کې وجل کی دغه څه کوم د بلوچستان فکر راوړل په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوی نو تقریبا یو سل یو پنځو ستاداد د غي 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پرې رسیدلې دي. نو دغه تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورس پر زیاتېږي.
که څه هم آسیم ملک په خبر پښتونخوا کې ولی سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد تشدد د پیښو کرشمیري یاد نه کړي خو نو موري وايي په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام له وجې د خصو پر ضد تشدد پیښې ډېری کمې ریپورت کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل.
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
د قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نشول کنه. زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي. په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی. دلته لمشومان سره واده جایز دی. د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی. د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی. په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونی په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي. دا په پاکستان کې ولوی مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي.
د خزو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې، خو ټلیفون ته یې ځواب ونه ویل. بل لور ته په کویلی سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی انیتا محسود هم د آسم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په کویلی سیمو کې د خزو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري، خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
تعلیم ترازی یا شو پروفیشنل فیلڈ ترازی اگر کی اجازت نہ ورکی پر ڈیسیجن میکنگ کی پکے نشتا دا بالکل جی دا خبر مونگا ڈی زیاد پر سیاسی باندھے پلیٹ فارم باندھے ماہ چر تہ چ مونگ تا موقع ملا ہوتا مادر پر نے خبر کرے دا چدا فیمیلز انڈر ایسٹیمیٹ کی گی.
د کوټه په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 15 کلنې نیلم نومې جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده.
د نیسی اجمل رپورت مورد د خیبر پختونخوا حکومت دروانی میاشتې پر 14 چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي، د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه بچې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي. د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي دي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزي حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي. لپی خبر د ځلان یوسف زی رپورٹ اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیخې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیسته او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي.
انی بچو کی شهادت سے پوری قوم یونائیٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده، نو صوبایي او مرکزی حکومتونه، فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وجل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خود ای پی ایس غازی فورم چې پیخه کې د جوبل شوی ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وای چې کبلنه ورکړې شو نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي. خود صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی الحمدلله ژوند دی او دغه مسائل دی د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دغه خدشات دی. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دی مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو، نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي، نو مونږ بالکل پاهې کې دوی سره نه یو جی او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دی اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر منتا دے یو چکم دے دا معافی یو خط دے کچی منگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے منگا ناکام شوے ہو او بدن سبی دام دا منگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوی دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سبندو بس کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.25 کروڑ اتیا لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8.68 کروڑ روپۍ ورکړې شوې دي او د یاد سکول 1,400 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږل شوي او 9 ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخله ورکړې شوې دي او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې. انیسا اجمل راته لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. بلخوا افغان ولسمشر په شکاباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې مسلې جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی بخنه غواړم د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 1300 کې 3400 وسلوالو په وژلو له تر هغه سي جګړه کې ستري بریاوې ترلاسه کړې دي. د خبره د پاکستان د پوز د اماډي کو سانګې ISPR لخوا په خبري شوی یوې خبر پانه کې شوې ده. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د تر هغه سي سانګې په یو مشر DSP جان ساده خان د سي کړي چې پکې نوموړي سخت شبل شوی دي. د پېښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 1 تنه مړه شوي او 2 نور لا درک دي. او د مغربي افریقا یو وړوکی هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې د هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل اوریدا اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پېښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسكر او د فوز یو ریټایرډ میجر وجلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوی دي. ورسپانې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معامله ده. که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډیره زیاته شوې وه چې له وجې په خار کې معاشي او سماجی هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړې شوې پیښې تر ډیره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخستې دي نو پولیس یې خپل دي او عدالت هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او ولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په ولیکنه کې له بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورسپانې لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلي چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه به دوی هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقین کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې د افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غني په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومي غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کې یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج خاين او بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وخدلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاد اوسېږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کېږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غني منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه نوې خبرې ترې روانې وې چې په پای کې یې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل ان څخه اورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبه په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو دا اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دی چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلونونه ځپلې. د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوی او د هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خي سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژي انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلی دی چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلی دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالی چارو لپاره پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشټوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغیزو له کبله کړیږي د اندېښنې وړ دی. دا قرارداد په ورستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 20 درجه پورې د مځکې د تودوخه د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 15 کلونو کې د شو پرمختګونو په څیرلو ټینګار شوه. همدارنګ د مسوده په متن کې وړاندې شوه چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال لپاره څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تر د بیا پیل پاړه د دوړو هوادونو مشران سلا شوی دی ورسپانې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیر وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوی او رسته بیا د پیلولو اعلانونه شوی دی ورسپانې په لیکنه په کار د شدازل د دوړو هوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان ورسته خې هله او ساتل شي انیسا اجمل د لیکنې لنډي سوروي
ڈان وسپان علی کی د پاکستان او ہند ترمیل سے مذاکرات و پڑا خبری گرمی شیوی دی او دی لڑکی د دوڑ ہوادونو مشران سلا شیوی ہم دی لکوال لی کی دا خبر چی آیا پاکستان او ہند محل پر اختیا ہم د لانجو ہوارولو په هدف د مذاکرات او پچو کاٹ کی دی او کنا په اڑای باید خو امیدونه او ساتل شی مقاله لی کی د ترکمانستان په شکاباد کی د پاکستان او ہند وزیر اعظمانو ترمنس د ملاقات پر محل د باس لپاره ډیری سه مهمه خبری نشتا په پیرس کې د نومبر په دیرشمه نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په هولند ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خراب شوې اړیکې بیرته سمیدلې شي مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کول په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوې ده په بنکاک کې د دسمبر په شپږمه نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګره د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبري وشوې په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې مسله شول چې پراتلونکو کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبري جاري وساتي ڈان لیکی په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په دوه ساعتونو کې یو معاهده ته حتمی شکل ورکړ روسپان لیکی پاکستان او هند د پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران باید ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبري کوي مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسلو د خبرو لپاره ډیر جامع مذاکرات کول ته سلا شوي وو خو رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون رستو دغه مذاکرات اوسندول شو بیا رستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوه هندي سرتیرو د وجل کې دورستو اوسندول شو مقاله لیکي د ماسي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د اغه اعلان وضاحت کوي چې نو موړي د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خيزه مذاکرات رسا شوې دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو ہدایت هم ورکړل شوې دي مقاله د پاکستان او هند ترمنس په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو پاړلې کې چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادله د سیاتولو پرسه اوس ته ولسنو ترمنس تبادله خبره شامل کړل شوې ده چې د مقاله په خبره یو خو پرمختګ دی دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشريت مسلې او مذهبي سلګري خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هر کلی وړ خبرې دي د مقاله په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخته راسي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستاني د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په ولیکنه کې د بلوچستان د وزیر اعلی بدلی دو موضوع راخصل شوی لیکن وايي د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 منټه د خپلې دندې سوګند پورته کی په اداریه کې دا ډیره مهمه بدل شوی ده چې په دغه صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بیل څه سیاسي مسلو تر سره کیږي د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوې وزیر اعلی وټاکل شو په عمر کې د اعلی وزنامه شوی و چې دونیم کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او دونیم کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری ته دغه صوبې وزیر اعلی جوړی کی ورسپانه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سرته ورسېده او د مری په لوزنامه ټولو غاړو عمل وکړه د زهری نوړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر وزیرالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپله څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوې وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلیدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی 2.5 کال به د بلوچستان نیشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچ د مسلو یو سهل راوزی او د باقی 2.5 کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی زیاتې
چې هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خوست د سولې کمیټي غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمیر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټه غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نشمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوی حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړې.
نړیوال د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعض داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لیکن په حقیقت کې خلک زوروي د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیری هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجی عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډیر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکاري تورنیږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای. این دلته استخبارات موجود دي، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت تلای.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوې ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته، ولسوالیو ته، کلو ته ان شاء الله العزيز دا به نتیجه نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره من لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
په کراچۍ کې میشت د بلوچستان له ژوب سره لونکي پښتانه تاریخ پوه عبدالعلي غورغښتي یا غورغښتي د پښتنو تاریخ په یوه نوی کتاب کې څېړل دی. دا کتاب چې لویا افغانیا نومیږي لیکوال یې د پښتون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پس منظر او ورسره تړلي وړخونو ته کتنه کړې ده. د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه کتاب له لیکونکي عبدالعلي غورغښتي سره غږېدلې او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکي پښتون تاریخ لیکونکي عبدالعلي غورغښتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم چې د پښتون وطن د شاوخوا شپږ او یا زینو تاریخ لیکل شوی دی. د په وینا چې د هغه زینو تاریخ پکې هم لیکل شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
د جنوبي پښتونخوا غزر واخم جوب لولای تل زورستان سوی کوټه د پکچی بیا که د خیبر پښتونخوا غره واخم در اسماعیل خان پکې د بنو کوهار سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دي. د باجوړ علاقه ده، د تیرا علاقه ده، د کابل پکې دی، غزنی پکې ده، کندهار پکې دی، هرات پکې دی، بلخ پکې دی، بیا قدیم سکم علاقې وي لکه زابلستان سکم علاقه ته ویل کېدو، له غور کم علاقه ته ویل کېدو، له خراسان کم علاقه ته ویل کېدو
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړې وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انزور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یو لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر ما ور کړی دی. دا د لولای د خاص دوکۍ ته لار سي، د دوکۍ د خي روډ دی، ډېر پخوانی ډېر قدیمه شهره ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه ولا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ دا ورو تحقیق کولای په تحقیق کې کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده، په غره باندې یو کاڼی دی، په دې باندې لیکای شوی ده. خو معلومیږي داسې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به حق ته به خروخشتي خط ویلی. دا تصدیق نه کاږي چې دا خروخشتي خط دی که نه دی، خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغښتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلی شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی هر څه کوم آثار دی، بالفرض که ته د ډایناسور آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسور آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي، د هغو په دنیا کې هم اثر نشته، نه تر دې خوانست. بیا د غار دور تیمور او خوست انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دي. په دې ځای کې چې کوم د غار زمند دی دریا سوې دی کرم ماخل پاک کې یو لس ادوار دی، د دغه غار څه کومه زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی. بل
خغلی عبدالعلي غورغښتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران، د انګريز د یو جاسوس موهن لال انزور، د کوټه شال د کال اتلس سوا یو کم سلویختم انزور، د نواب حیدر خان، وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پختنو او انگریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمن کړي دي
حالات دا دي سندري ويون کي دي او کوم سيکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
دا پختو موسیقي دا ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې دا موسیقي دا لپاره بل یو شاندار ځای دي ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې د صوبې بې وزله او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 1,500 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میشتي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورټ تاسو ته ورو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دخل ټیم خدمت نشي کولای مو 30,000 روپۍ پر منتھ بہو تیر کو دے کے دے صبح 500 کسان دے ادب سرا تعلق رکھنے والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دین علاوہ مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ سکرو حضرت اللہ صاحب تا 5,00,000 روپے ویرکڑے بھگوان بی بی تا 2,00,000 روپے ویرکڑے تا دے دکو فنکارانو حق دا ان شاء اللہ رتلن کی جون پر بدو تا دا پیسے ملے گی دے بعد ہم دا کنٹینیوس دو تا ملے گی
باید ویل شي د دې رپورت له بشپړې دو لګي ورځ وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرری په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغیزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو لوی قدم دی. نور فنکاران چې دي د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ هم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ هم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو، خدا دې چې کالم خان صاحب تخوا شو او دا هغه په شان سړی رانغې زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي هله به ودرېږي. فی الحال کې تر صبح پورې اعظم خان صاحب شته، زه دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره چې د خوخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومت د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مرک 30,000 روپۍ نه اسپارا کوي، دا د الله ډېر لوی فضل شو. مونږ وایو چې زمونږ د علاج هم پرې شي، بل زمونږ دا وخت نه ده چې مونږ د ذهین راکړي. مثال ډېر هم دي، یو 5-5 پرلې ځای را راکړي چې زمونږ سر په سوري دي. نن کله چا کور بي نو هغه خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی، دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا برانډې انجینیر والله که کار کېږي دا په کار دا چې مونږ سره دي دا تاونو کې چې مونږ ځای راکړي سرکاري او رالی آباد کې.
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت ته د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نام نه په خوځ پلي ولستا د ساتیرې مثبتې موقع په لاس ورکړي.
سندرو عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.